اردن کده مشال ډیو په بل غړی کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت ګرمي یو بجې شوی نن د زیارت ورځ د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړی کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په روستۍ نیمایي کې ونیزه خپرونه تاندې هیلې هم لرو. خو لومړی ورځو ملیح امیرزاده ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي اوس په دغه هیواد کې د ترهګرو هیڅ شبکه وجود نه لري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو د غوښتنو په جواب کې ویلي چې له نړیوال تور لیست د چا د نامه ایستلو غوښتنه یوازې دوی کولی شي. او جرمن چارواکي وایي که د چا معلومات هغه کس نیولو سبب شو چې په برلین کې په خلکو لارې خېجولې وه نو 1,00,000 یورو انعام به ورکړي. تفصیل. د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه نشته. چودھری نثار علی خان دا سرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پیښور او خیبر ایجنسی د دورې پر مهال له خبریالانو سره په خبرو کې کړې دي. نوموړی وای
اس وقت اس خطے میں کوئی ٹیررسٹ نیٹ ورک یا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے.
دا وخت په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ یو نیټورک یا مرکز نشته. یو اړخ ته به مونږ د پولي سرنه کوو او بل اړخ ته به ډیر په ګڼ شمیر کې ایف سی ځواکونه ځای په ځای کوو چې په غیر مخصوص لارو هم د ترهګرو د تګ راتګ مخه ونیسو.
چودھری نثار علی خان ویل چې د پاکستان امن په افغانستان کې له امن سره تړلې دی. خو افغان چارواکي وایي پاکستان هلته د جنگیدونکو طالبانو او نورو وسلوالو مرسته کوي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 324 پاکستانیان بندیوان دي. د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سینټ ته ویل چې د دغو کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. د دا هم ویل چې د سعودي عرب عدالت ته د دې کسانو د خپلو خپلوانو لخوا د بخښنې درخواستونه هم وړاندې کړل شوي دي. په بهر ملکونو کې د پاکستان بندیوانو لپاره هلې ځلې کوونکې اداره انصار برني ټرسټ وایي چې د ټولو زیاد پاکستانی بندیوان په عرب هیوادونو کې دي. بیګا د کوزو مومندو په میچنه کې نامعلومه وسلوالې او غیر سرکاري سکول په بارود ولوزول شوی. د پولیټیکل انتظامی په وینا د چاودنې په نتیجه کې د سکول د استادانو دفتر رنګ شوی خو چاته پکې ځاني نقصان نه دی رسیدلی. له دې سره په مومندو کې په نخښو سکولونو شمیر 128 ته رسیدلی چا د پیښې ذمواري نه ده منلې. خبرونه د مشال ریډیو نوره. وسلوالو تیره شپه په کابل کې د ولسی جرګې د یو استازي په کور برید کړی او 15 تنه وژلې دي. وسلوالو دا برید د هلمند ولایت استازي مولم میرولی په کور کړی دی. پولیس وایي دریو ځانمرګو د کابل په خوشحال خان مینه کې د مولم میرولی په کور برید وکړ چې په نتیجه کې د نوموړي درې ساتونکو او د کورنۍ دوه غړي وژل شو. تر برید وروسته د افغان کمانډو ځواک سرتیري هلته رسیدلي او له وسلوالو سره نښته پیل کړې ده. نور معلومات تاسو نورو خبرونو کې اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت وایي له نړیوال تور لیست د چا د نامه ایستلو غوښتنه یوازې دوی کولی شي. دا خبره د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري بیګا مشال ریډیو ته وکړه. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو له امریکا سره د خبرو اترو لپاره په وړاندې کړل شو شرطونو کې ویلي چې یو دې د دوی د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست وویستل شي او بل دې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو هارون چخنسوري وویل
چې رسمي صلاحیت لري چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لیست کې نفران یا داخل کې یا تعزیرات او کنی راسي یا د تور لیست یا تعزیرات له لیست خلې لري کې هغه رسمي او یوازنۍ با صلاحیت منځ د افغانستان منتخب حکومت. هر څوک چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای شي هغه باید د افغانستان د حکومت سره په تماس کې او خبرې وکړي او دا نتیجه هم ورکړي. مختصول دلته بین افغاني مذاکرات نتیجه مثبته ده او پایلې ته رسیږي.
طالبانو لس ورځې وړاندې هم ویلیو چې که د دوی شرطونه ومنل شو نو ښایي مخامخ خبرو اترو ته حاضر شي. د افغانستان کونړ ولایت سیمه ایز او امنیتي چارواکي وایي اسلامي دولت وسلواله ډله په دې ولایت کې مرکزونه جوړوي او وسلوال پیدا کوي. په ولسی جرګه کې د کونړ ولایت او استاذي صالح محمد صالح مشال ریډیو ته ویل حکومت باید هلته د دې ډلې په خپرېدو مخه ونیسي کنا د دوی په وینا لویه امنیتي ستونزه به رامنځته شي. خو د دې هیواد د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش مشال ریډیو ته ویل
ما په مردوم ولایت کونار
زه د کونار خلکو توایم چې ډول چی دایش پرنګ هر کی مات خړلې هم دا شان به په کونار کې هم لمات سر مخ کیږي دوی ته به د جلب جذب او فعالیت اجازه ورنکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو په وینا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ننګرهار ولایت کې تر ماتې خوړلو وروسته اوس کونړ او نورو ختیځو ولایتونو ته مخه کړې ده. جرمن چارواکي وایي که د چا معلومات هغه مشکوک کس ته نیولو سبب شو چې په برلین کې په خلکو لارې خېجولې وه نو دوی به یو لک یورو انعام ورکړي. دوی وایي دا مشکوک کس د تونیزیا دی چې انیس امري نومیږي او 24 کلن دی. د جرمني د وفاقي څارنوال دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې دا کس ښایي وسله ولري او خطرناک کیدی شي. بیان پر ولس غږ کړی دی که چې هر چا ولیدو نو پولیس ته دې په ګوته کړي. یادې ادارې په خپله وبپاڼه د هغه دوه عکسونه هم خپاره کړي دي. دوی وایي په دې مشکوک کس پسې د هیواد په ټولو 1400 وفاقي ریاستونو کې د پولیسو په مرسته لټون روان دی. دا بری د دسمبر په 19 ناوخته د برلین په یو کرسمس بازار کې شو چې 12 کسان پکې وژل شوي او 8 څلوېښت ټپي شوي. له اسلامي دولت سخت وسلوالې ډلې سره تړلې یو وبپاڼې د دې برید ذمهواري منلې وه. او د شام په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دریو بیلابیلو بریدونو کې د ترکی 14 عسکر وژل شوي او 3 ټپي شوي دي. د ترکی د پوځ او ټي آر ټي ټلویزیون له بیان سره سم دا پیښې د چهارشنبې په ورځ د شام په الباب ښارګوټي کې رامنځته شوې دي. دا هغه ښارګوټي دي چې د ترکی عسکرو او د هغوی ملاتړ لرونکي د شام اپوزیشن وسلوال یې له داعش څخه د نیولو لپاره جګړه کوي. دا له اګست میاشتې راهیسې په یوه ورځ د ترکی د وژل شویو عسکرو تر ټولو زیات شمېر دی. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د چهارشنبې په ورځ ویل داعش په الباب ښارګوټي کې د خپلې بقا لپاره د ځانمرګو بریدونو او خخ کړو بمونو په وسیله جګړه کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.80 روپۍ غستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.12 روپۍ 40 پیسې او په 1.12 روپۍ 80 پیسې. یو پاونډ په 1.33 روپۍ او په 1.33 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال 25.68 روپۍ او 25.80 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.40 روپۍ او په 9.80 روپۍ. او یو افغانی په یو روپۍ 55 پیسې او په 1.85 روپۍ. او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 24، بنو کې 23 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 1 منفی ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پاکستان کورونو چارو وزیر وایي اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه وجود نه لري. خو په پیښور کې یو کارپو وایي
مثلا کې دا خو بيشي کارور دروغ دي او ما یقین دي چې د پاکستان زیوار خلک داسې خبرې کوي د ملک بې اعتبارۍ داسې خبرو په ژبه باندې کیږي.
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ویلي چې له هیواد په وتلو کې د هغه وخت پوځي مشر جنرال راحیل شریف ورسره مرسته کړې وه. د قانون چار یو کار پوای
په پاکستان کې خو اصلي اختیار د جنرالانو سره او نه د سیول حکومت سره اصلي اختیار شته او نه د جوډیشري شته او نه د بل څه شته.
د چین چارواکو پر پاکستاني او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د اقتصادي راهداري پر مسله سره یو شي. په یو پښتون سیاستوال وایي
مرکزی حکومت نه د دې صوبایي حکومتونو د پښتنو د بلوچستان د غلي وغیرہ شته چې باید سی پیک تاسو په داسې طریقه باندې چلوې مخ کې چې په دې باندې د چارې ریزرویشن نه او د پاکستان ټول کې چې کم کمزوري تبخې او کمزوري صوبې چې په راوچت شي.
او د نن په تاندې هلي اونې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي په افغان ټولنه کې وس هم خزو ته بنیادي حقوقونه نه ورکول کیږي.
اجباری ودونه دي د ماشومتوب د پاره ودونه دي د تعلیم د حق نه ممانعت دی یا د کار نه د حق نه ممانعت دی.
نور هم یوش مې رپورټونه لرو له مشال اړې اوسره اوسې. او اوس د خبرونه
لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې پاکستان د کونو چارو پاخی وزیر چودري صالح خان تیر ورځ د پېښور په کله بل حصار او خبر ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو د چارواکو سره لید کاته وکړل او هغه ته د امنیتي صورتحال او د پاک افغان پولیسو د امنیت په اړه ځای چارواکو معلومات ورکړل. نوموړي د خبر ایجنسی په میچنی چیک پوسټه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویل چې پاکستان کې د ضرب عضب عملیاتو وروسته هیڅ یو تراګره شبکه یا مرکز شتون نه لري. نوموړي د پاکستان او افغانستان خراب اړیکو د افغانستان او هند خو اړیکو ته په اشاره ویل چې افغانستان دې د نور چا په لاسونو کې د لوبیدلو څخه ډډه وکړي. نور تفصیل له پېښور غلام غوسره کوي.
تیر ورځ د پېښور په قله بالاحصار کې او په خیبر ایجنسی کې افغانستان پولیس ته نږدې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د ملیشه ځواکونو د ځوانانو او افسرانو سره ملاقات وکړو او د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په خیبر ایجنسی کې په میچنی چیک پوسټ له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پاکستان کې امن په افغانستان کې د امن سره تړلې دي. نوموړي د افغانستان او هند نزدېکت او د پاکستان او افغانستان خرابو اړیکو ته په اشاره وویل
افغانستان حکومت کوته اورو کې به کاوه بنا اورو کې ګیم نه کړي
د افغانستان حکومت تویم چې د نورو هیوادونو په دوکې کې دی ناراضي او د نورچا په لاسونو کې د لوبیدلو څخه دی ډډه وکړي. پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ښه جذبات لري او د پاکستان امن په افغانستان کې د امن سره تړلې دي.
پاکستان کا امن افغانستان کې امن سے مشروط ہے.
چودري نثار علي خان دا داوه هم وکړه چې دا محل په پاکستان کې د ترګری کوم نت ورک یا مرکز نشته.
اس وقت اس خطے میں کوئی ٹیررسٹ نیٹ ورک یا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے.
دا وخت په پاکستان کې د ترګرو هیڅ یو نتورک یا مرکز نشته. حکومت د ایف سی ځواکونو د نوي سانګو د پرانستلو لپاره او یا عرب روپی جاری کړی دي. را روان کال د جولای میاشت کې به د ایف سی نوي سانګي فعال شي. یو اړخته به مونږ د پولی د منیجمنت د لاري د پولی سارانه کوو او بل اړخته به ډیر په ګڼ شمیر کې ایف سی ځواکونه ځای په ځای کوو چې په غیر مخصوص لارو هم د ترګرو د تګ راتګ مخه ونیسو. د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پاکستان په خاوره کې د ترګرو شبکو د نشوالي داوا په داسې حال کې کړی دا چې هم روان کال په کوټي روختون او د کوټي د پولیس روزنیز مرکز باچا خان پوانتون چارسدا او مردان کی په عدالتونو خونړی وسلوال بریدونو کی په سلګونو خلق وجل شوی یا جوبل شوی دی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان کورنو چارو وزیر وایي چې په پاکستان کې هیڅ یو ترهګر شبکه شتون نه لري خو په پیښور کې د سیمه ایزو چارو پوه افراسیاب خټک وایي د کورنو چارو وزیر دغه ادا داسې ده لکه څوک چې وایي په پیښور کې د جون جولای په سخته ګرمۍ کې واوره شوي.
اول خو دا ده چې چودري نثار علي خان صاحب د داخله چارو وزیر دی او چې هغه واوري راوړي نو په خارجه چارو باندې خبرې شروع کړي. اگر خپل کار تر پاتې دی او چې کم کار درنه دی هغه باندې شروع کی او ګډوډي هلته جوړ کی. دویمه خبر دا ده چې لکه تاسو چې خپله وویل چې داسې وخت دی وایي چې دلته کې د ترګرو شبکې ختمې دي یا ترګر پاکستان ختم کړی شوی دی. په داسې حال کې چې خپله د پاکستان د سپریم کورټ چې تر ټولو لوی عدالت محکمه ده یو کمیشن چې هغه جوړ کړی هغه وایي چې دلته کې ترګرۍ خلاف جګړه چې ده هغه حکومت پاتې راغلی دی او مثالونه ورکړي دي. دی ویلي دي چې وزیر داخله صاحب خپله داسې تنظیمونو سره ملاقاتونه کړي دي چې هغوی بهشتابندي ده ترګرۍ په تور باندې هغوی قانون پاکستان کې تحریم شوي یا پابند تنظیمونه دي هغې سره د ملاقات کړی دی او قوانین چې ترګرو خلاف دي هغې عمل نه کېږي. نو ډېر لوی پېشمتندې د پورټ سره یو بحث شروع شوی دی پاکستان چې په داسې وخت کې دی جی او دلته دا دعوه کوي. نو خیال کې دا خو بېخي ښکارور دروغ دي او ما یقین دی چې د پاکستان زیوار خلک چې داسې خبرې کوي دا ملک چې بې اعتباره کېږي نو داسې خبرو په ژبه نه کېږي چې داسې دی لکه دا لکه چې سړی ووایي چې فرض کا جون جولای په میاشت کې سړی ووایي چې
خټک صاحب چودھری صالح خان صاحب چې کوم نور خبرې کړې نو هغه یو مهمه خبره ده هم ده چې د پاکستان او افغانستان خراب اړیکو د افغانستان او هند خو اړیکو ته په اشاره نوموړي ویلي چې افغانستان د نور چا په لاسونو کې د لوبېدلو څخه ډډه وکړي. دې د څنګه ګور تاسو
مشکل در لدی چې دوی دې خبرې باندې کوئی دل ستیاد نه دی چې افغانستان د پاکستان کو گاونڈ کی یو آزاد ملک دی او دې بڑ ملکونو مې دوستی کړي شي خدا دې دو آزاد ملکونو مې دوستی مې نه او یعنی لکه څنګه چې افغانستان حق نه لري چې پاکستان ته وایي چې تاسو چین سره تعلق جوړوي یا مه جوړوي، امریکا سره جوړوي یا مه جوړوي، هند سره جوړوي یا مه جوړوي، چې پاکستان حق لري چې هغوی ته قدرت وکړي چې هغوی چا سره تعلق جوړوي چا سره نه جوړوي. البته دا تعلقات پکار دا چې درې ملک یعنی فرق کوي د افغانستان تعلقات کې چې پاکستان خلاف نه ویدو دا یو خبره دی کې وزن شته، مګر دا چې دا ویل چې هغه به تعلقات جوړي یا نه جوړي دا بل خبره ده چې خپل چې څو پوری پاکستان کې د افغانستان متوازی حکومتونه دلته کې نول شوی دي او دلته نه جنگ کیږي نو دا توقع کول چې افغانستان به بل چا نه لري کیږي دا هم غیر اکتیف پسندانه خبره ده. چته پاکستان د دوستۍ لاس روان دی افغانستان ته ورکړې وي نو بیا به تر توقعات لرلې چې دوی ورسره پوره جنگ کوي او ولته کې شپې ورځې جنگ روان دي نو دا څنګه د پاکستان نو ډېر خلک مرسته کوي دی جنگ سره نو دا څنګه توقع ساتي چې افغانستان به دوی ته امیلونه په غاړه کې شي.
اذن خدا په پیخور کې د سیمه ایزو چارو کارپو پر سیاب خټک چې موږ ورسره لږ شی با وړاندې پر دې خبرې کړو چې پاکستان د کونو چارو وزیر چودھری صالح خان وایي چې په پیخور کې هیڅ یو تراګر شبکا شتون نه لري او زه تاسو ته هم وایم چې په دې خبرو کې چې پر سیاب خټک د کوم کوټې بریده تحقیقاتي رپورت ذکر وکړو نو په دغه رپورت کې چې په چودھری صالح خان کوم تورونه لګیدلې دي نو د کورونو چارو وزیر دغه تورونه رد کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال لاډیو ته وګستې زو اسلام آباد ته د پاکستان د وزیر اعظم د بنوچ سره مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلي دي چې د سعودي عرب په بیلابیلو خارونو کې 304 شپېته پاکستانیان قید دي. د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سینټ ته ویل چې د کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت اهلي ځلی کوي. نور تفصیل د خپل خبريالې رابعه اکرم خان په دې رپورت کې ورو
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلي دي چې د سعودي عرب په بیلابیلو خارونو کې 304 شپېته پاکستانیان بندیوان دي. د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سینټ ته وویل چې د کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. د دا هم اوویل چې د سعودي عرب شاهي عدالت ته د دې کسانو د خپلو خپلوانو لخوا د بخښنې درخواستونه هم وړاندې کړي دي. سرتاج عزیز په وینا چې د بندیوانو ته د حکومت لخوا وکیلان هم ورکړی شوي دي او د پاکستان سفارت لخوا ورته ژباړه کوونکي هم ورکړی شوي دي. دې لړ کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر روبینا خالد وایي ډېر
افسوس خبره ده چې کله هم د پاکستانیانو ویلفیر څخه خبر راشي نو داسی پوزیشن والی چې ډیر زیات کمزور پوزیشن دی بیا زمونږ خپل خلک چې دی هغه ډیر نقصان اږي تر سی نو اوس موږ دا سوچ کوو چې دا بکار دی چې زړه تر زړه د دې د رهایی د پاره سره بندوبست وشي او سره نیګوسیشن وشي سعودي ګورنمنت سره او اصل زمونږ تعلقات ډیر ښه زمونږ یو دوست ملک دی یو داسې ملک دی چې موږ ولا ډیر زیات په کم ټایم کې داغي ضرورت اور مونگ ورتا حل
د بهر ملکونو په جینونو کې کېد پاکستانیانو لپاره قانوني حل سری کوونکې اداره انصار برنی ټرست وایي چې په دې ورسو کې د 3000 نه زیات کسان د سعودي عرب نه راوستي دي. انصار برنی ټرست په وینا چې د ټولو زیات پاکستانی بندیوان په عرب ملکونو کې دي. یاد اداره دا هم وایي چې د نارینو په نسبت د ښځو او ماشومانو شمیر زیات دی او د دې زیات شمیر د سمګلینګ په کیسونو کې نیول شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د فاټا سیکریټریټ د یو لوړ پوړي چورا کې په وینا په ټولو قبایلي سیمو کې د قدرتي ګیس د 10 ټریلیون کیوبک فیټ ذخایر موجود دي او دا سات د قبایلي سیمو 500 ځایونو کې د تیل او ګیس لټون لپاره سروې کیږي او دوی خوشبینه دي چې د کال دننه بعد د غزینو کې د تیل او ګیس کویان پیداوار پیل کړي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې.
پیښور پونتون کې قبالی سیمو کې د قدرتي وسایلو او مدنیاتو په موضوع رابلل شوی یو دستوري ته وویل شو چې د پاکستان قبالی او نیم قبالی سیمو کې د تیل او قدرتي ګیس ذخایر موجود دي او باید چې د ذخایرو نه د ګټې پورته کولو لپاره د خیبر پښتونخوا په شان د فاټا لپاره ځانګړی د آیل او ګیس کمپنی جوړ شي. د فاټا سیکریټ یو چارواکي اظهر محبوب مشال ریډیو ته وویل چې دا دا بنو ډیر اسماعیل خان کوارټ او پیښور نیم قبالی سیمو په شمول په اورګزی ایجنسی کې د تیل او ګیس د لټون لپاره سروې روان دي او دوی خوشبین دي چې دا یو کال دننه به د غذایونو کې د تیل او ګیس پیداوار پیل شي.
دینا پس زمونږ بیا نیکسټ فیز د ډریلینګ دی او ډریلینګ آلموسټ زمونږ دلته چونکې لږ 6 کیلومیټر بینیت دی سرفیس آف ار ډریلینګ کیږي نو زما خیال دی چې ویدن ٹائم آف ون ایئر مونگ با پروڈکشن تلاڑ شو انشاءاللہ.
اظہر محبوب چی دا فاٹا آئل او گیس سیکٹر مشر دے مشال ریڈیو تا اوائل چی تر اوسا پوری دوی سرا دا تیل او گیس پا مت کے خواوشا سلو نم بلین روپے سرمایہ کاری شوی دا او دوی دا غا کمپنیانو سرا لاسلیک کردے دے چی دا قبالی سیمو دولت سوا ہنرمند او غیر ہنرمند خلق با پروزگار لگوی.
نو هغه مونږ انشور کو چې یو خو به دا کسان چې کم ان سکلډ دي دا به 100% د لوکلز نه وي او بل دا دی چې دا به مطلب دا د سکلډ کومه ته ملاویږي نو پرایورټی زموږ دا دی چې زموږ دا کمپنیز د سکلډ کسان د غزاین انډک کې وزن سره ټرین کی.
دا یو پښتنې په جواب کې اظهر مې وویل چې دا خراب امنیتی وضع په سبب دوی په ټوله فاټا کې سروې نه د کړې خو دا یو اندازې مطابق ټول قبالی سیمو کې به دا 10 ټریلین کیوبک ګیس او تیل ذخایر موجود وی.
زمنګه خو دا امید ده چې مونږ ته په ټول فاټا کې پروپوزډ چې کم ده اپروکسیمیټلی مونږ ته 20 ټریلیون کیوبیک فیټ ګیس ملاویږي په مختلف زونز کې.
اظهر محبوب زیاته کړه چې دا فاټا د لپاره ځانګړې آئل او ګیس کمپنی به نه صرف قبالی سیمو کې د ګیس او تیل پیدا کولو لپاره ګټور وي بلکې د دې په وجه به فاټا ته په وسایلو کې زیاته بره هم ملاویږي.
او مونږ اوس فاټا آئلینډ ګیس کمپنی مطلب هغه د پاره مونږه کوشش هم کوو ځکه ک مرجنګ کیږي او ک مرجنګ نه کیږي نو دا به یو سبسیډری کمپنی د فاټا وی ځکه چې دې کې بینیفیټس د لوکل د پاره ډیر دي چې خپل کمپنی لیمیټډ کمپنی جوړ شي د فاټا نو د فاټا خلکو ته به رائلټی چې کما 12.5% ملاویږي دا به 24% ته ریس شي.
د فاټا آئل او ګیس محکمې ډایرکټر اظهر محبوب بیا تکړه چې قبالی سیمو کې د تیلو ګیس او نور معدنیات د لټون او پیداوار لپاره باید چې په ټول قبالی سیمه کې امن یقیني کړی شي چې ملکی او بارانی سرمایه کار او کمپنیانې په دغه میدان کې پیسې مصرف کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ادا کړی چې د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف ورسره له هیواد په وتلو کې مرسته کړې وه. نوموړي په خبره راحیل شریف پر عدالتونو د حکومتي فشار مخه په نیولو سره خپل نفوذ وکارولو او له ده سره یې مرسته وکړه. دا چې کارپوهان د مشرف دې بیان ته څنګه ګوري د ملیح امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر روستي بیان پس چې ویلي دي پخوانی پوځي مشر راحیل شریف ورسره له هیواده په وتو کې امرسته کړې وه. په پاکستان کې د عدلیې د دایره کار په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر قاضي انور په خبره دا بیان د پاکستان پر عدلیې اثر طرف ته اشاره کوي.
د پاکستان کې قانون حکومت وې نو دا سی بیان بنوې دا یو فوجي کمانڈر شو مطابق میں الزام دے اور دا عدلیہ معلوم الزام دے کہ پاکستان کی عدلیت آزاد نہ تھا آغبادی حکومت ہم کنٹرول دے اور آغبادی فوج ہم کنٹرول دا بیان خطرناک پدیدے دا پاکستان دا اجازتوں آزادی دا پاکستان دا حکومت فوج اثر اور د پاکستان د حکومت په ازیه باندې اثر دا هغه طرف ته بوتل چدي.
په پیښور کې قانون پوه لطیف افریدی وایي د پاکستان په تاریخ کې پر عدلیه د پوز اثر بلها مثالونه موجود دي، نو ځکه پرویز مشرف څه دروغ نه دی ویلي او په حقیقت مبنی او بیان دی.
نو دا خو سپټه خبره نه ده، دا خو په پاکستان کې خو اصلي اختیار د جنرالانو سره او نه د سیول حکومت سره اصلي اختیار شته او نه د جوډیشري شته او نه د بل چا سره شته. نو هغه چې کومه خبره کړې ده هغه اختیار ویلي دي او بالکل د دینه مونږ په خوا خبرو چې رائل شریف ورسه امداد کړی دی چې د پاکستان نول اوزی. نو د پاکستان تاریخ ټول د دینه ډک دی.
د فاټا وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند هم په دې نظر دی چې په پاکستان کې عدالتونه خپل فیصلې نشي کولی او د پوز حکومت او جاګیردارانه نظام تر اثر لاندې دي.
دا څه ناشنا خبره نه ده، په پاکستان کې ستر عدالتونه چې کوم دي هغه بالکل د فشار بلاندې کار کوي او هغه خپل فیصلې په خپل نشي کولی. نو که تاسو په پاکستان کې وګورئ چې دلته زمونږ کوم لاندې طبقه ده او هغه کې بنیادی حقوق حواله سره په هغه کې کوم وایلیشن دا وی کیږي، لکه تاسو د عزت په توګه چې کوم مر کیږي، تاسو چې وګورئ چې دلته د وومن د ماشومانو او د ښځو سره کوم زیاتې. نو دا ټول هغه خبرې دي چې په دې کې ستر عدالتونه باقاعده اکشن اړي چې هغه ته سوموټو اکشن وایي. نو دلته زمونږ ستر عدالتونه د جاګیردارانه چې کوم نظام دی د هغې هم دباو دي، چې کوم پارلیمنټیرین دي د هغې هم دباو دي، او بیا د ملت چې خبره چې راشي نو د دې خو ډېر زیات دباو.
کارپوهان وایي تر سوچ په یو ریاست کې عدالتونه له فشار نه وي وتلي تر هغې به داسې کیږي لکه څنګه چې له پرویز مشرف سره مرسته وشو او نرمي ورسره کیږي. پرویز مشرف باندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو او د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي مشر سیاستوال نواب اکبر بوکټي د وژنو کیسونه دي. د دې ترڅنګ د بیړني حالت نافذولو لپاره نوموړي پر غداري او د وکیلانو واک محدودولو لپاره هم تورن دي.
دا مشال ریډیو دا
د چین د کمیونیست ګوند د نړیوالو امورو مرکزی کمیټه نائب وزیر ویلي چې د اقتصادي راهداري کامیابۍ لپاره د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو ته یا یو ځای کېدل پکار دي. دا چې د پاکستان سیاسي ګوندونه دغه بیان پړه څوي د رفعت انجم په دې رپورټ کې.
د چین د کمیونیست ګوند د نړیوالو امورو د مرکزی کمیټې نائب وزیر جنګ جاو سانګ د پاکستان په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې پاکستان چان اقتصادي راهداري کامیابی لپاره دی یو موټی شي. د پاکستان په دوره راغلی نائب وزیر پاکستان چان انسټیټیوټ کې خپل وینا پر وخت وویل چې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو مفادات د یو بل مختلف دي، خو موږ تمه کوو چې سیاسي ګوندونه به خپل منځي اختلافات لري کوي او پاکستان چان اقتصادي راهداري منصوبه به کامیابه وي. خو د چین د وزیر بیان په اړه د عوامي نېشنل ګوند قومي اسمبلی غړي او د خیبر پختون خوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان ہوتی مشال لڑیو تو ویل چې د هغوی ګوند سی پیک خلاف نه دی، بلکې په سی پیک کې غربي لارا او د سوبې خپل جایز حکومت غواړي. نو موږ زیاته کړه چې ټول ګوند زغونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ټول سیاسي ګوندونو ته دا یقین دهانی ورکړی و چې د سی پیک په اړه د دوی ټول تحفظات او ګلی بل لري کولای شي، خو لا تر دې دمه پرې هیڅ کار نه دی شوی.
د دې بیان ورکول هم ضرورت نو دا مشوره کا امی محترم وزیر اعظم صاحب له ورکړي په اواز کې مزمه په خیال خبره، ځکه چې اختلاف د سی پیک د منصوبه سره نه دی. اختلاف چې کوم دی هغه چې کوم د آل پارټیز کانفرنس د فیصلو خلاف ورزی له پکیږي، زمونږ اختلاف او احتجاج په هغه معنی دی. مونږ هغه ټول سہولتونه په دې روټ باندې غواړو چې کوم په بل روټ باندې دستیاب دي، او چې کوم سپیسیفیکیشنز د دغه بل روټ دي مونږ هغه سپیسیفیکیشنز د سړک چې کوم دی هغه مونږ د ویسټرن روټ ته پارم غواړو. تر دا هم دا چې د پېښور نواله تر د خان پور کم ایگزٹنگ انڈس ہائی وے دا پکار دارے چې دا د موټر وی شي بجلی د ټولو نه ارزان چې تم جوړی دی پیدا کیږي، هغه د اوبو نه پیدا کیږي او د اوبو د بجلی پوتنشل ټولو نه سیوا خیبر پختونخوا صوبه کړي چې دا انویسټمنټس پکار دارے چې خیبر پختونخوا کې په هغه علاقو کې دا انویسټمنټ شي چې کوم ځای کې موږ ډیر په اسانه د اوبو نه ارزان بجلی پیدا کولی شو.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړی علي محمد خان وایي چې د هغوی ګوند هم د دې منصوبې خلاف نه دی، بلکې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې لپاره یو دي، ځکه چې د پاکستان پرمختګ د دې سره تړلی دی. د ده په وینا چې چین په خپله په دې منصوبه کې خپلې وروسته پاتې صوبې شاملې کړې دي، خو پاکستان حکومت په دې کې بلوچستان او خیبر پختونخوا وستلې کوم چې د دې صوبو ولس سره زیاتې دي.
مرکزی حکومت نه د دې صوبایي حکومتونو د پښتنو د بلوچستان د ګلی وغیرہ شته چې بيد سی پیک تاسو په داسې طریقه باندې چلوي مخکې چې په دې باندې د چارو ریزرویشن نه او د پاکستان ټولو کې چې کم کمزوري تبخې دي او کمزوري صوبې دي چې په راوچتې شي چاینا هم سنکیانګ صوبې نه تیریږي، کوم دایي ټولو کې پسماندہ صوبه دغه په حقې نو بلوچستان او د پښتونخوا د پاکستان سره د کنا دغه ګلی دی خو د خپل مرکزی حکومت ته دی باقي د چاینا سره زمونږ چې کوم دی اس ګلی نشته
د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې ریبن د شپږ سلويخت ارب ډالر مالیت منصوبې لاسلیک کړي وو د پاکستان خارجه چارو دفتر په وینا چې دا منصوبه او سلور 5.15 ارب ډالر ته رسیدلې ده رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ته وګستې یو نیو بجې شو یو ملي حمیزاده هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لا غوډه خبر لنډي زورو
دا پاکستان کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه نشته. چودھری نثار علی خان دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پیښور خیبر ایجنسی دورې پر مهال له خبریالانو سره په خبرو کې کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینیټ ته ویلي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 324 پاکستانیان قیدیان دي. د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سینیټ ته ویل چې د دې کسانو سره د مرستې لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. بیګا د کوزو مومند په میچنه کې نامعلوم وسوالې یو غیر سرکاري سکول په بارودو الوزولې. چارواکي وایي چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلې، چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې. وسلوالو تېر شپه په کابل کې د ولسي جرګې د یو استازي په کور برید کړی او 15 تنه وژلې دي. وسلوالو دا برید د هلمند ولایت استازي مولم میرولي په کور کړی دی. پولیس وایي په برید کې د نوموړي درې ساتونکي او د کورنۍ دوه غړي وژل شو. وسلوالو طالبانو د برید ذمہواري منلې. د افغانستان حکومت وایي لنډیوال تور لیست د چا د نامه ایستلو غوښتنه یوازې دوی کولی شي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري بیگا مشال ریډیو ته وکړه. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو له امریکا سره د خبرو لپاره په وړاندې کړو شرطونو کې ویلي چې د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست وویستل شي. د افغانستان د کونړ ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي اسلامي دولت وسلواله ډله په دې ولایت کې مرکزونه جوړوي او وسلوال پیدا کوي. په ولسي جرګې کې د کونړ ولایت یو استازي مشال ریډیو ته ویل حکومت باید دلته د دې ډلې د خبرېدو مخه ونیسي. جرمن چارواکي وایي که د چا معلومات هغه مشکوک کس ته نیولو سبب شو چې په برلین کې په خلکو لارې جولې نو د دوی باورتا یو لک یورو انعام ورکړي. دوی وایي دا مشکوک کس تونیزیا دی چې انیس امری نومیږي او 24 کلن دی. او د شام په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دریو بیلابیلو بریدونو کې د ترکی 14 عسکر وژل شوي او 3 دیش ټپي شوي دي.
دا و ملي حمیرزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز باندې خبرونکو په دینه مای کې اونې ځ خبرونه تان دی هلي هم لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خستي رفت انجم ته وښی
ایکسپریس ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې ډنګي وبا ته باکارې لا ختم نه وي چې د یو نوی مرض چکنګنیا د خورې دوه خدشې را مخته شي د کوم علامات چې تقریبا هم د ډنګي مرض په شان دي ادارې وایي چې د معلوماتو تر مخه په ملک کې تیز تبه او په جوړونو کې درد لوج متاثر شوی کسان رپورت کیږي او دا هم ویل کیږي چې دې مرض علامه د ډینګي وایرس وی خدا ډینګي وبا نه ده د طب ماهرینو لخوا د دې جاج اخستل کیږي ادارې زیاتوي چې د مرض شدت اندازه د دې لګولې شي چې په کراچۍ کې صرف په 40 غنټو کې 2000 پورې خلک رپورت شوي او همدا شان په خارونو او کلو کې هم د دغه کسانو شمیره زیاته شوې ده. ادارې په وینا چکنګنیا یو افریقی بیماری ده د څه علاج په نړۍ کې نه دی دریافت شوی خو بهتره به دا وي چې تر څو پورې د دې مرض مکمل تشخیص نه وي شوی نو د داسې افواګانو مخنیوي پکار دی چې خلکو کې پریشانۍ نه زیاتېږي. دا یو نه بلته لګېدونکی مرض دی خو دومره خطرناک نه دی. که دا خطرناک مرض وي نو تر اوسه پورې به ډېر ژوندونه ضایع شوي وو. ادارې وایي چې صحت محکمې او طب وزارتونه غیر فعال دي. په ډینګي مرض کابو موندلو لپاره د ماشو مړه کولو سپرے اچولو مهم خو شروع شوی وو په ګڼ شمېر علاقو کې د کلونو راهیسې دغه سپرے نه دی اچول شوی. ادارې خره کې وایي چې په ښارونو کې د صفایي بدتر انتظام او ځای په ځای ګندونو له وجې دا خطرناک مرضونه خورېږي. تر څو چې ادارو خپلې ذمهواري په مکمله توګه نه وي ترسره کړي دا مرضونه نشي ختمېدی. مشرک ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په پېښور کې په یخنۍ کې زیاتوالی سره د ګیس په پرېشر کې کموالی راځل په خپل ځای یو مسله ده. خو د ګیس پرېشر کې کمی لپاره کمپریسر او ګیس راښکونکي مشینونه لګول کیږي او یو تن د ځان سهولت او ضرورت پوره کولو لپاره بل تن ته مشکل جوړوي. د دې په فوري توګه نوټس اخیستل پکار دي. ادارې وایي چې په بازارونو کې نه یوازې د ګیس پرېشر زیاتولو آلات په اسانه دستیاب دي بلکې د دې خرڅولو لپاره ځای پر ځای اشتهارونه لګول شوي دي د څه خلاف چې چارواکي کاروایی نه کوي. ادارې په وینا کې د دکاندارانو پر ضد کاروایان نه کیږي نو چې کوم خلک په کورونو کې دا قسم مشینونه استعمالوي د هغوی خلاف کاروایی دی وکړی شي ځکه چې په داسې طریقه ګیس استعمالول غیر قانوني دي. نو چارواکو ته د دې خلکو خلاف کاروایی کول پکار دي او دې جرمانه کول پکار دي. ادارې اخره کې وایي چې کسوی نادرن ګیس کمپنی د ګیس په پرېشر قابو نشي موندلې نو د کورونو وروسته دې سی این جی سټېشنو ته ګیس ورکوي. سی این جی سټېشن یې د سهار او ماښام بندوي چې دا شان په کورونو کې د ګیس کموالی مسله تر څه حده پورې کم شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سی این این ټلویزیون په ویبپاڼه خپور شوی یو راپور کې راغلی چې پاکستان کې د هندی فلمونو د بندیز له وجې د سینماګانو مالکان د مالی زیان سره مخ شوي وو او دا چې ښکاري چې حمله دی وجې دغه بندیز لری کړل شوی. بلخوا هیومن رائټس واچ وایي یو افغان جنگ سالار په دغه هیواد کې د ترسره شوي جرمونو له وجې په برتانیا کې قید وو خو اوس افغانستان ته په ستنېدلو خلاص ګرځي. د دواړو مقالو غټي برخې له منور شاورو.
د سی این این ټلویزیون په ویب پاڼه خپور شوې دا ریپورت وای په پاکستان کې د سینماګانو مالکانو په خپل د روان کال په سپتمبر کې ورسته له هغه په هندي فلمونو خودلو بندیز ولګو چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ډیر خراب شول او هندي فلمونو جوړونکو د پاکستانی هنرمندانو سره په کار کولو بندیز ولګو. خدا ریپورت وای داسې ښکاری چې په هندي فلمونو د بندیز لوجه پاکستان د زیات مالی تاوان سره مخ وو، نو ځکه یې د روانه میاشتې د 19 نیټې راهیسې دغه بندیز ختم کړی دی. د هند فلمی صنعت په کال کې د 2 ارب ډالرو کاروبار کوي چې پکې د پاکستان لخوا ډیره کمه برخه چول کیږي، خو د پاکستان سینماګانې بیا زیاتره له هندي فلمونو ګټه ترلاسه کوي. په دې ریپورت کې د پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د کلتوري سانګې د مدیر رفی محمود د خپل ویل شوی پاکستانی سینماګانې د خپل آمدن په دریو کې دوه برخې د هندي فلمونو لوجې حاصلوي. نوموړي زیاته کړې چې د دې بندیز پر مهال یو شمیر نوي پاکستانی فلمونه مارکیټ ته راغلي، خو د هندي فلمونو په نسبت یې ډیر کم کاروبار کړی دی. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي چې په اول وار په برتانیا کې لنن څخه خواوشا 15 کال وړاندې د یو افغان جنگ سالار زرداد فریادی مقدمه وچلیده. په دې مقدمه کې د یو بهرنی وګړي خلاف د هغو جرایمو په اړه اوریدنه وشوه چې په بهر هیواد کې ترسره کړل شوی وو. زرداد د 1990 په لسیزه کې د کابل ختیسته په لوی لاره د خلکو په نیولو او زورولو کې ککړ وو، خو هیومن رائټس واچ لیکي چې کابل ته په رسیدو زرداد د لږ وخت لپاره ونیول شو او بیا د یو ناسرګند چارواکي په مداخلت پریښودل شو. اوس هغه خلک ویریږي د کوم لوجې چې نوموړی په برتانیا کې بندي شوی وو، او داسې ښکاري چې افغان حکومت یې هم په مخنیوي کې دلچسپي نه لري. د انساني حقوقو د سار اداره وای افغان ولسمشر اشرف غنی په دې ورستیو کې ژمنه وکړه چې د هیواد د هر وګړي د حقوقو حفاظت به په هر حال کې کوي، حتی که په دې کې د لوړ رتبه سیاسي شخصیتونو تحقیقات هم شامل وي. یاد اداره وای چې ولسمشر غنی دې له زرداد نه د دغه اقداماتو آغاز وکړي، غنی خلک به دا وګڼي که رښتیا وای نو د هغه نتایج ته به هم تیار بوسي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو ورسته لهغه چې حلب خار اسد ځواکونو تر کنټرول لاندې کړ، سعودي عرب او نور متحدان جی اندېښنه لري چې په منځني ختیځ کې بعد تهران نفوذ زیات شي. راپورونه وایي چې ریاض جمن دی په منځني ختیځ کې د ایران نفوذ په نخه کړي او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا پر ایران انتقاد عربو هیوادونو ته لږ څه ډاډ هم ورکړي. پړې نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه خبرو.
د حلب شار په کنډوالو کې یو سړی نارې وهي،
السلام علیکم ورحمت الله، ایها الاشراف العالم، اسلام العالم، اسلام الامم، ایها الاسلام.
عربانو مسلمانانو تاسو چیرې یاست چې موږ حلالي رو؟
نحن في حلب نتذبح.
د دې زاړه سړی ویډیو آنلاین خپرستوي او دا پښتنه په ځنګړې توګه سنی مسلمانو هیوادونو ته متوجه ده چې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کوي. دغه یاغیان په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد او د هغه د متحدانو ایران او روسیې پر ضد جګړه کوي. رویټرز خبري اژانس وایي سعودي عربستان له ایران سره په سیمه ییزه لانجه کې بند پاته دی او د اسد د ځواکونو لخوا د حلب کنټرول تهران په منځني ختیځ کې قوي ښکارا کړی دی. له همدې بیری چې افغانستان نیولې تر منځني ختیځ به د تهران د شیعه رژیم نفوذ زیات سي، ریاض غواړي د تهران لاستراوړنې بیرته پر شا کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې ډیپلوماټان ویلي په داسې حال کې چې د تیلو به یک شتستوي او سعودي عربستان له مصر سره هم شي اړیکې نه لري، ریاض او خلیج هیوادونو دا پوښتنه مطرح کړې چې په سوریه کې د اسد مخالفو یاغیانو ته باید څومره د وسلو مرستې ورکړل سي. دغه عرب شاهی رژیمونه ل بارک اوباما دومره خوشاله نه دي چې دغه جګړې ته په جواب کې د امریکایي ځواکونو د لیږلو او د توغندیو د حمله پر ځای پر سپکو وسلو تکیه کړې ده. خو د رویټرز راپور وایي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې اړه بیل نظر لري. ټرمپ د دفاع وزارت لپاره پخوانی پوځي جنرال جیمز ماتس انتخاب کړی دی چې پر ایران باور نه لري، او همداسې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د تیلو او ګازو په برخه کې تجربه کار ریکس ټیلرسن انتخاب کړی دی چې له ټیلرسن څخه د خلیج هیوادونو انرژي صادرونکي عرب خوشاله دي. خو راپور وایي چې تر اوسه هر څه یقیني نه دي، ځکه ټرمپ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستایلی چې د بشار اسد لوی متحد دی. رویټرز خبری اژانس د یو لوړ پوړي لویدیځوال ډیپلوماټ له خولې لیکلي چې سعودي چارواکي اوس غواړي پوسی چې آیا ډونلډ ټرمپ د ایران پر ضد د کمپاین د وختو انتقادونو او د پوتین ستاینو ته په خپله پالیسي کې انعکاس ورکړي کنه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي چې په امریکا کې یو وخت تیر کړ چې د امریکا پر راتلونکي اداره پوسی. د رویټرز راپور وایي چارواکو ویلي خلیج هیوادونه د سوریې په اړه د ټرمپ له ملګرو څخه پوښتنې کوي چې آیا دی به د امریکا په مشرۍ د خلیج هیوادونو، ترکیې او لویدیځو هیوادونو هڅو ته دوام ورکړي کنه. راپور وایي چې که څه هم عرب شاهي رژیمونه پوهیږي چې د ټرمپ نظریات تر اوسه په سمه توګه نه دي جوړ سوي، خو دوی نه غواړي داسې څه وکړي چې ټرمپ په عکس العمل کې د دوی ګټو ته زیان ورسوي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو په بلوچستان کې د خیر خګړو ادارو لخوا ول شوی په کار د چې حکومت د هغه لسی جوړ شیانو د پرمختیا لپاره کار وکړي کوم چې افغان خزو په خپل کورونو کې جوړ کړي. دا خبره تیر ورځ په کوټه کې د افغان کډوالو د لسی شیانو په یو نندارتون کې شوی چې پړې تفصیل ل کوټې د مشالې دوه خبريال یو پلرین راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر تر اهتمام لاندې د افغان مېرمنو د لاس جوړ شوی د شانو دوه ورځنۍ نندارتون تیر ورځ په کوټه کې و پایته ورسېدی. په نندارتون کې دغه افغان شوزو لخوا په لاس جوړ شوی بیلابیل د کارونې شان ایشول شوی وو، څوک چې په ډېره غریبي کې ژوند تیروي. په دې ترڅ کې د خیر شګړې ادارې آی ډی او یو غړی مجیب رحمان راته وویل چې دوی د افغان میرمنو د لاسي شانو لپاره د مارکیټ میندلو په هڅه کې دي.
اور بیا چې دا کوم شایم دی راوړ د لیمټ ډسپلی کو چې ډسپلی کو دغه بعد بیا دوی ته موږ خپل پروګرام ته راوغړو چې سامان په مارکیټ کې دومره ویلو لري. دغه غریب زنان ته دا پیدا دغه چلج په دغه باندې په دغه سامان باندې چې کوم سامان دوی موږ ته راجوړ کړي مطلب موږ کوم آرډر دوی ته ورکړو هغه به دوی موږ ته پر ټیم باندې راکی. بیا موږ په مارکیټ کې اوس مارکیټ کې دوی سامان او خلکو سره شیر کو چې شیر کې بل هغه بعد دوی راشي هغه مارکیټ کې هغه سړی سره خپل کاروبار لاین دین شروع کی.
خو بلال احمد بیا وایي چې په دې کار کې تر اوسه حکومت د دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
مشکلات خو ډېر چې ال ډېر خلک قبایلی خلک ته معلومي چې څنګه د این جی اوس پر نامه ده ته معلومي سي ډېر خلک نه خوښي او بل پروډکټ چې کوم ورکو حالته مینج کوونګ دا حالته کلی دور تلنګ دا مشکلات دا باید چې حکومت سپورټینګ بکای باید چې دا کوم هینډی کرافټ دی نو پروموشن ورکی مختلف شهر لکوټ به لکراچی لاهور دا ته ایگزیبیشن موقع ورکی.
و نن درتون ته د خریداري لپاره راغلی یو کس عجب خان مندوخیل ویناوه چې د لاسي کارو د پرمختیا لپاره کار کول د ټولو زمواريده ځکه چې دا زموږ د کلچر برخه ده.
تاسو شاوخوا وګورئ په دې کې مختلف پروډکټس دي هغه پروډکټس کوم دي یو خودي کلچرل بیک گراوند ریپرزینټ کوي. سیکنډ دا دوی چې دا دوی د لپاره کچيري دا په مارکیټ لیول باندې پروموټ سي ظاهر خبره افغان ریفوجیز خو خپل ملک زخه ډسپیټس خلق دي نو دوی د انکم د لپاره کې دا سي اکټیویټي و سي چې دوی لایولیوډ لټ سپورټ سي نو دا یو ډیره ښه خبره ده. بیا کده نن دوی ته مارکیټ اکسس ملاو سي د دې اصل مقصد دا دی چې دوی کم پروډکټس په کورو کې خاص طور په فیمیل جوړي نو دوی ته مارکیټ اکسس ملاو سي هغه مارکیټ اکسس په واجب باندې یعنی خپل فیملیز خپل کور خپل زمند ډیر سپورټ کوي.
عجب خان مشران غوښتنه وکړه حکومت ته پکار دی چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې داسې مرکزونه پرانستي چیر چې نه یوازې د دغه ډول کاروم بڑه نه وسی بلکې و اونرمندو ښځو ته به هم ښه معاوضه په لاس ورسي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې د لس بیله ولسوالۍ په چپه د صوبې په نورو برخو کې کارخانه سته او نه هم د حکومت لخوا د دغه ډول لاسي کارو د ودې لپاره په پراخه کچه تربیتي مرکزونه جوړ شوي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته اوګست یو سمول لجمن سره سم ورسېدلې دونځي خبرونه تاندې هلي اوریدونکو. په افغانستان کې د بشر حقوقو کارکونکي وایي په افغان ټولنه کې اوس ښځو ته بنیادی حقونه نه ورکول کیږي او ښځې د تشدد د مختلفو شکلونو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما د روان کال په نومبر میاشت کې په خپل یو راپور کې په نړیوالو ادارو او افغانانو غ کړي چې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د ختمولو لپاره خپل رول ولوبوي. زموږ د نن تاندې هلي خبرونه کې هم پر دې موضوع زموږ همکار فرخنده صد خبرې کړې له چارواکو سره او همدارز د بشر حقوقو له کارکونکو سره. راځي چې په ګډه وګورو.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ په افغانستان کې د بشري حقوقو کارکونکي وایي په افغان ټولنه کې اوس هم ښځو ته بنیادی حقوقونه نه ورکول کیږي.
اجباري ودونه دي، د ماشومتوب د پاره ودونه دي، د تعلیم د حق نه ممانعت دي، یا د کار نه د حق نه ممانعت دي.
په دغه هیواد کې پر ښځو د تشدد خلاف قانون سوایي
ډېر لوی خو اگر چې قانون تر څو په پارلمان نه پاس شول نه ولیکن په یو تقنیني فرمان په شکل باندې قانون.
آیا حکومتی ادارې د ښځو د حقونو په خوندي ساتلو کې فعال دي؟
ولا مشکلات دوی ته اصلا ډېرې حکومت توجه نه کوي او په خبرې کې عمل هیڅ شی نشته.
د بشري حقوقو ادارې وایي پر ښځو د تشدد پیښې اوس زیاتې رپورټ کیږي.
نن ورځ کې ټولنیزې شبکې الکترونیکی دي، که حساب اخبارونه دي، که سوشل میډیا ده، د دې په واسطه خلک ډېر ډېر خبرې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په خپل یو وروستي ریپورت کې په نړیوالو ادارو او افغانانو غږ کړی چې په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد ختمولو لپاره خپل پوره رول ولوبوي. یوناما په خپل دغه ریپورت کې ویلي باید افغانان د خپل هیواد په پرمختګ او د بیا رغونې په کارونو کې بغیر د سویرې برخه واخلي او دوی د تشدد نه په یو پاکه ټولنه کې ژوند وکړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو ځینې ادارې بیا وایي په دغه هیواد کې پر ښځو د تشدد د پیښو په مخې ته راتلو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیشن د ختیځو څلورو ولایتونو د سیمه ییز دفتر مشره صابرینا حمیدی وایي د پخوا په نسبت اوس پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې رپورټ کیږي.
البته دغه خپل تاریخوالی ته منګه غو حقوقي زده د دوه بودو نه ګورو. یو عام صف د امر او ارقام دي چې په اداراتو کې ثبت کیږي او متضررین اداراتو ته مراجعه کوي او بل عمل نه ایمال د تاریخوالی دی په صحه کې. خو ځینې برخو کې په ایمال د تاریخوالی کې البته کمواله راغلي دي، لکه مثلا اجباري ودونه دي، د ماشومتوب د پاره ودونه دي، د تعلیم د حق نه ممانعت دي، یا د کار نه د حق نه ممانعت دي. د تیرو کلنو په پرتله باندې دغه کچه راټیټه شوې ده. یو سب د ارقامو دی چې سب د ارقامو د دې لپاره لوړ شوی دی چې خلکو پوهاوی هم پیدا کړی دی، خلکو معلومات حاصل کړي دي. په ځینو ادارو باندې خلک باوري شوي دي چې دوی که اداراتو ته مراجعه وکړي د دې ته اورېدل کیږي. خپله د اولاد په چوکاټ کې، د مدني ټولنو په چوکاټ کې د میکانیزمونه رامنځته شوي دي چې هغه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي قضایا او ترسیدگی که هغه د بررسی لاندې نیسی، د پیگیری لاندې نیسی، پلتنه که پدی برخه که نو وجه ده لوروالی چه گرفت ده سب لور شویده. وجه هم ده گده چه خلق و معلومات رو حاصل کرده ده پا دنم که ادارو هم اغا لازم میکنیزمونه سب تا و قضایا و ده پارلری چه ده یو کال نه ده بل کال
پوری دغه مسائل پر تل کی او دا تثبیت کی چې څومره په دې ګراف کې دګواله او چټواله راغله ده.
د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د افغانستان د خزو چارو د وزارت لخوا د 15 نومبر نه پیل شوی بو. په دغه کمپاین کې د افغان خزو اداره هم برخه لري. د دغه ادارې مشره حسینه ساپی وای په افغان ټولنه کې اوس هم خزې د تشدد د سناس شکل نه تیریږي او داسې پیښې بیا په لرو پرتو سیمو کې زیات دي.
دی او مشکلات شته دي مګر د مخکې نه ډېر فکر راغلی دی چې مونږ باید داسې فکرونه وکړو چې مونږ په دې 15 کمپاین کې یا په دې 14 کې یا په 14 کې کولای شو چې تاوتریخوالی د افغانستان نه ورسو. افغانستان یوازینی مملکت نه دی چې په هغې کې تاوتریخوالی دی. نړۍ په هر ګوټ کې تاوتریخوالی شته، د هغې مختلف تیرې دي. نو هر څومره چې مونږ خلکو ته آگاهی ورکو، هر څومره چې دوی پوهېږي، په مقابل کې بعضې کسان وي چې په دې کې ځان کم بولي چې څه رقم دوی خپل شخصیتونو ته تغییر ورکړي او د هغه متجاوز آدرس نه دیو دیو سوله ییز آدرس ته راشي او تاوتریخوالی کم کړي. په افغانستان کې مخکې هم تاوتریخوالی وو او ډېر زیات و. شاید داسې حالتونه وو چې هغې باندې مونږ اوس هم نه پوهېږو چې هغه مونږ څه رقم پیسې د ټولنې نه وباسو. نن ورځ کې ټولنیزې شبکې که الکترونیکي دي، که حساب اخبارونه دي، که سوشل میډیا دی، د دې په واسطه خلک ډېر زر خبرېږي. کال په کال د حقوقو بشر کمیسیون تقریبا دوی خپل قضایا هر کال نشتهوي او د دوی که قضایا وګورئ تا همیشه وایي چې دا کال په حساب مضمون قضایاوې ډېرې د نسبت په بل کال کې، مګر مونږ یو ملي مستند اساس نه لري چې د ټول افغانستان موثقه ډیټا وي چې مونږ وایو چې دغه کال کې مونږ د ټول افغانستان یو پایلټ یا یو امتحاني راپور کړی وو او د دغه کال په نسبت دغه کال کې زیات شوی دی.
د ننګرهار ولایت نه د افغانستان د ولسی جرګې غړي لیلوما ولی حاکمی وایي په افغان ټولنه کې اوس هم پر ښځو تشدد نه دی کم شوی.
د ښځو په اړه که تاسو وایئ چې په افغانستان کې ډېر جنجالي نښتې دي، نو اکثرا په شمال سم کې په ښځو کې چالش ته ورکوي، اکثرا جنجالي نه پیدا کېږي. ماشومان د وړه وړه جنکیانو ته ضرورت کېږي او ډېر بدبختي په افغانستان کښې وله پخې پکې راغلي او اکثرا په ټولو ولایتونو کښې خشونت نه دي، خو بیا هم د شمال سم کښې ډېر شوی ده. او مونږ فیصله کوو پارلمان کښې باید دا توجه وغواړو او داسې اکثر ملایان هم تاسو اورېدلي په فیسبوکونو کښې او کالجونو یونیورسټي کښې کنځله کوي په ښځو کښې، او بیا هم د پارلمان انشاءالله مونږ دا موضوع حل وکړو. مطلب کوشش به وکړو چې انشاءالله داس یو پروګرام د خشونت علني زمان دغه پروګرام به انشاءالله پرې راولو د عمومي مجلس کښې، بیا تاسو یې وکړو انشاءالله به یو څه بکېږي.
لیلوما حاکمی وایي په ډېرو ولایتونو کې ښځې پولیس او یا نورو قانون نافذونکو ادارو ته خپل مشکل نه شي بیانولی.
زیات شوی ده، اوس زیات شوی ده. تاسې دا حالت دی په ولکه په تاریخ کښې مو افغانستان کښې داسې د بې عزتي په ښځو کښې تر اوسه مو نه لیدلی. اوس ډېر شوی ده داسې کارونه، ولا مشکلات ډېر دي. اصلا ډېرې حکومت هم توجه ډېر نه کوي او په خبرې کوي، عمل هېڅ شی نه شته. ولا قانون خو وایي که اکثرا د اسلام محدودیت باید ښځې باید داسې احترام به وشي، ښځې باید داسې کارونه باید احترام د اکشه باید احترام کړي، د رهبري نه سالمان د بیا هم نور مشکلات شته. اکثرا آداشان ډېر دی په افغانستان کښې ډېر شوی ده، لکه بېکاري له خاطره ډېر شوی ده.
هیومن رایټس واچ په خپل یو رپورټ کې وایي کله چې په 2018 کال کې طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې کنټرول ترلاسه کړ، نو هلته یې د ښځو په دفترونو حملې وکړې او دوی ته یې د بهر نه راوتو دړکې هم ورکړې. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی انجینیر عبدالغفار وایي که څه هم پر ښځو د تشدد خلاف قانون پارلمان نه دی منظور کړی، خو دوی د داسې پیښو د مخنیوي لپاره پوره ګامونه پورته کوي.
د خود د تشدد د خود د خشونت مقابل کې
ډیر لوی اگر چې دا قانون تر اوسه پورې پارلمنت نه پاس شوی دی، ولیکن په یو تقنیني فرمان په شکل باندې ډیر قوي قانون دی چې په ډیر کم جرم باندې هغه یو څوک چې د ښځو مقابله کې تشدد کوي نو هغه په ډیر کم تشدد باندې هغه ته ډیر لوی سزا ورکولی شي، ځکه هغه قید کېدی شي، بندي کېدی شي، تر نورو سزاګانې هم ورته ورکول کېدی شي په ډیر لږ شدت باندې. خو دا کله کله دغه په وجه باندې د قانون د نه عملي کېدو په وجه باندې، نو قانون شته دی، یعنی قانون شته دی نه عملي کېدو په صورت کې کله کله داسې خودسریانې کېږي. خو دا خو یو تقنیني فرمان باندې منظور دا کله کله شخړې پیدا څوک کوي دغه ته اجنډا ته راغله خو هغه نه دی منظور، ولیکن په تقنیني فرمان د جمهور فرمان باندې هغه نافذ دی، اوس نه اجرا دی، هغه کار پرې لګیا دی کې کار دی.
انجینیر عبدالغفار وای اوس داسې پیښې زیاتې رپورټ کیږي، په خوا به د داسې پیښو په اړه معلومات ډیر کم مخې ته راتلل.
اصلا د څه چې ډیر پروګرس د ښځو په حقوقو باره کې ډیر پروګرس شوی دی، دا نه ده کنه چې یعنی کله کله چې میډیا کې ځینې خبرې وځي دا نه ده کنه چې تشدد زیات شوی دی، بلکې دا ده چې هغه تشدد واقعات او پیښې چې کوم دي هغه برملا کیږي. خو دا څه و چې میډیا ډېره قوي نه وه، میډیا لاسرسی نه درلود هر چې اوس یعنې میډیا کولی شي ډېر داسې واقعات هغه قبر کې او خلکو ته وښایي، که نه اوس ډېر کمښت هم پکې راغلی دی، خلک په دې باندې پوه دي. ما خپله ډېر داسې واقعات کتلي دي چې تشدد شوی دی، نو د هغې خلاف ډېره لویه کاروایي شوی ده.
صابرینا حمیدی وای په افغانستان کې د ښځو حقوقو د خوندي ساتلو او پر دوی د تشدد له دوی سره د زور زیاتۍ او د مخنیوي په اړه قانون لا هم په پوره ډول نه عملي کیږي.
البته په دې برخه کې موږ خو خپل په افغانستان کې یو خاص قانون لري چې هغه د تاوتریخوالي د مېرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دی. د دې عملي کیدلو لپاره اوسه پورې د څه اورګانونه ایجاد شوي دي کار کوي. اکثرا متضررین خپل ځکه دغه قانون یو ماده دا وایي چې په هره مرحله کې متضرر کولی شي چې د هغه د کشف په مرحله کې، د تحقیق په مرحله کې، یا محکمې او یا محکمې په مرحله کې چې خپل د دعوې نه د انصراف وکړي، خپل د شکایت نه انصراف وکړي، نو په دغه حالت کې به د دې هغه دعوا او دوسیه تړل کړي. ځکه خپل په افغانستان کې هغه میرمنې په کورنۍ کې هم د محور حیثیت لري، زمن کې هغه د دې لپاره چې خپل کورنۍ ته رسیدګي وکړي، که یو ښځه د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي نو د هغې عمل د تاوتریخوالي که د هغې په کورنۍ کې هر څوک د خپل عمل نه ندامت وښي، د هغه د ښځه فطرتي خصلتونه هم باعث د دې کېږي چې دوی د دعوو نه انصراف ښي، او اکثرا دا نورو ښځو ته ځینې دعوه حتی د کشف د مرحلې نه د پولیسو د چوکاټ نه څارنوالي که نه دي او به کثرانوالی تلل شي په سارانوالی او کې اکثرا د خپل دوسی او نه انصراف کی به ماکه متدا دوسی نه دي. خو څل په څل کې البته د دې قانون د عملی کیدو په وړاندې خندونه هم په دولتي اداراتو کې شته، او څل په اجتماع کې شته. د قانون اوس پورې یو خو هغه نافذ دی، د پارلمان د مجلسه یې نه اوس پورې تصویب شوی نه دی چې دا په خپل قوت هم د دې د تطبیق لپاره زیاتی او په زمن کې مجیان د قانون هم چې دي دغه قانون په وړاندې د څه روښانه دي دا د څه آماده فکرونه نه لري چې دا قانون باید سل په سلو کې تصویب شي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو یو کارکونکي وګما فیروز وای په افغانستان کې جګړو، نامنیو او د تعلیم کمی او د ادارو نشټوالي تر ټولو زیات د ښځو په ژوند بد اغیزې کړې دي.
مونږ کمپیر کو لکه دلته پښتونخوا یا پاکستان سره مونږ کمپیر کو، نو بیا د افغانستان حالات دا غینه ډیر بستر دي. ښځه دوانو ځایونه کې متاثره کی، خو چې افغانستان ته مونږ وګورو نو هلته بیا لږ ډیر هلته خو یو بدامنی هم دلته نه زیاته ده، او بیا چې کوم قانون یې هلته نه اکسپټ کیږي هلته د هغې خلاف هماغه دلته خو پاکستان کې مونږ وکتل نن اوس اوس د په عزت په نوم وژنه چې کیږي د دې خلاف هم یو قانون پاس شو، خو هلته بیا مونږ داسې هغه نه ګورو چې څه سټیپس اخیستی کېږي ښځو لپاره. او نو بیا ښځو هلته تعلیم هم ډېر زیات کمی دی، دلته خو بیا هم چې کمپیریزن مونږ کوو نو ښځې فعال هم شته دی، اکټیویسټ شته دی، د ښځو د حقوق دپاره هم کار کوي، تعلیم کې هم لږې راځي په مخ کې. الته افغانستان سره چې کمپیر کونو بیا د هغه خزو حالات چې هغه ډیر زیات بدتر دی په باندې تشدد هم کیږي اوس اوس موږ داسې کیسونه ډیر او قتل چې هغه په کومه طریقو باندې د خزو هغه د عزت په نوم وجنې شوې دي او هغه بیا پټي دي هم هغه داسې ښکارا چې کوم کیسونه دي نو هغه نه هم پته لګي خو ډیر کیسونه پټ هم دي او داسې قانون هم نشته نو په کمپیریزن موږ کوو بیا د افغانستان خزي ډیر زیات هغې ته ډیر ستونزه پر مخ دي
د 2015 کال د مارچ میاشت کې په کابل کې د فرخوندې ملک زاده وجنې په دغه هیواد کې یو ځل بیا دا بحث پیل کړ چې باید پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره پوره قانون سازي وشي دا وا د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه